سوال صاحب مندا راوشن مایکروفون در خدمت شما است.
ډیر مننه سلطان سرور اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر نوو هو بجو دوام کوي. پر اپرونی کې په تاجکستان کې د آسیا زړه کانفرنس په باب معلومات اوري چې د افغانستان پر موضوع په کې بحث کیږي. پایل خبرونه کوو. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون مشر د ترکیه په کوربتوب د افغانستان د سولې په تړاو په جوړیدونکي غونډه کې د شوزو پراخه ونډه غواړي. د خوست والی وای په صبروی ولسوالی کې د طالبانو د بم په چاودنې کې یو شزه او یو ماشوم وژل شوی. د پاکستان پولیسو په خبر پښتونخوا یالت کې د زرګونو لاریونوالو مخه نیولې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر د ترکیه په کوربتوب د افغانستان د سولې په تړاو په جوړیدونکي غونډه کې د شوزو پراخه ونډه غواړي. شهرزاد اکبر ازادي رادیو ته ویل چې د سولې په هڅو کې د شوزو شریکول د دې پروسې لمواثریت سره مرسته کوي.
د دوحې په بحثونو کې سلورو خزو ګډون درلود چې د قناعت وار نه دي. متاسفانه موږ په مسکو کې شاته پاتې شو او یوه خزه وه. کله چې د افغانستان نیمایي نفوذ ته وایي چې ستاسو غږ نه اوریدل کېږي او د افغانستان د راتلونکي په اړه په یوه مهم بحث کې د تاسو د ګډون اسانتیا نه کېږي، دا طبعا ناهیلي کوونکی ده.
په دوحه کې له طالبانو سره په روانو مذاکرو کې څلور شزې د افغان دولت په استازیتوب برخه لري، خو د طالبانو په ډله کې یوه شزه هم نه ده شامله. د مسکو په غونډه کې چې د مارچ پر 13 وسوه، د شزو په استازیتوب یوازې حبیبه سورابي وربلل شوې وه. اوس په استانبول کې هم د اپریل میاشت افغانستان د سولې په تړاو یوه نړیواله غونډه د امریکا او ملګرو ملتونو په نوښت جوړیږي. د خوست والی وای په صبروی ولسوالی کې د طالبانو د بم په چاودنې کې یو شزه او یو ماشوم وژل شوی. محمد کټه وزیر پرون یک شنبه د خبر ورسله هغه وکړه چې طالبانو او د صبروی ځینو وسیدونکو افغان امنیتي ځواکونه توران کړل چې د پوځي عملیاتو پر مهال یې تر شلو زیات ملکیان وژلي.
یو نفر خپل طالبان د ګروپ یو بم انتخاب او کور کې بم شو، دا متاسفانه هغه سیاسره او ماشوم او شهید شو. هغه رسانو کوم عکسونه نشر کړي دي یا نشته سپاري یا فیسبوکونو کې پورته کړي دي، هغه د دشمن په ګټه دي، درست نه دي. هغه ټول مسله د طالبانو مسله قوتونه.
د خوست د صبروی د پیشه د وجل سویو کسانو عکسونه او ویډیوګانې په خواله رسنیو کې هم لاس پلاس کیږي او زیات عکسونه ملونه پاره ولیدي. په تر ټولو تازه مورد کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی ویلي چې په صبرایو کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې د ده په خبره د ملکیانو مرګ ژوبله غندي او د دې ډول عملیاتو د بندولو غوښتنه کوي. د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ په لړ کې به نن د خوست اتلان او د لغمان ځوانان لوبه وکړي. پرونی لوبه کې د کابل استقلال لوبډلې 3-1 جبل سراج لوبډله ماته کړه. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف د کابل د ټیم په اړه وویل:
نمانده پایتخت و به جای کار
پلازمین کابل استاز تیم تروس پدریو پر لپسی بریاو نه امتیازون لریاو ده اتلانو ده لیک تر پیل چپ بلخ کی بوی مخکخ ده ولس گولونه وحلیو یوازی دو گولونه خوردلی دیم
نتایجی رقم خواهد خورد.
تمدا چې د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ دویم پړاو دوري پر لسمه په بلخ ولایت کې پیل سي. د پاکستان پولیسو په خبر پښتونخوا یالت کې د زرګونو لاریونوالو مخه نیولې ده. د جانخیل شاوخوا 3000 اوسیدونکو په داسل کې چې د څلور وجل سویو زلمیانو مړي هم ورسره وو سړکونه تراوتلي. د څلور مړي یو اونۍ مخکې له جانخیلو پیدا شوی. د وجل سو کسانو کورونای ویلي چې د خپلوانو پر بدنونو یې د شکنجه نښې لیدل شوی. د زلمیان درې اونۍ مخکې له خپل کورونو د مارغانو په شکار پسې وتلی وو. لاریونوال وایي چې د پولیسو له ممانعت سره سره به اسلام آباد ته ځنونه ورسوي او هلته به لویه مظاهره کوي. دوی د جانخیلو د سیمه ایزو چارواکو د لری کېدو او د وسلوولو خلاف غوڅ اقدامات غواړي. لاریون کوون کې خبرداري ورکوي کې غوښتنې ونه منل سي د پېښور ډیرا اسماعیل خان لوی لاربه وتړي. د نړۍ د نورو رهبرانو ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هم د برما د پاوځ لخوا د وژونکو ځواک کارول وغندل. روسله هغه چې د برما پاوځ پر قدرت منګول شخې کړي او پر کودتا ضد مظاهره چانو یې تاریخجن فشارونه راوستل. تیر شنبه تر نوی د زیاتو کسانو د وجل کېدو لکبله یو خونړی ورځ و. ولسمشر جو بایدن پرون په واشنگټن کې خبرلانو ته وویل دا وحشتناکه او غصه پارونکې پیښه ده. اروپایي ټولنې هم په برما کې د مظاهره چانو په وړاندې سوې تاوتریخوالې غندلې او د نه منلو وړ یې بللی دی. دا عکس العملونو وروسته له هغې ښول کېږي چې د لسګونو هیوادونو د پوځ لوړ رتبه قمندانانو د برما او د پوځ لخوا د ځواک کارول وغندل. دوی تیرې شنبه په یوه ګډه اعلامیه کې وویل په برما کې پوځ د خلکو په وړاندې خپل اعتبار بایللی دی. په انډونیزیا کې دوه ځانمرګو بریدګرو شاوخوا شل تنه عبادت کوونکي په یوه لویه کلیسا کې ټپیان کړي دي. د انډونیزیا د پولیسو مشر جنرال لیستیو سیګیت پاراباو ویلي چې بریدګر شای د جماعت انشاروت دوله ډلې غړي وي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ملاتړ کوي. د جماعت انشاروت دوله غړي له 2013 د کال راهیسې د انډونیزیا پر کلیساګانو په خونړیو ځانمرګو بریدونو کې لاس لري. تازه پیښه یک شنبه د انډونیزیا په ماکاسر ښار کې هغه وخت وسوه چې یو ډل مسیحیان د سپیشلی اونۍ یا پاک اختر د پیل په مناسبت سره راغونډ سیو. سیمه ایزو چارواکو ویلي موټر سایکل سپاره بریدګر چې د پولیسو په خبره یو پکې شزه و کله چې د ساتونکو له ممانعت سره مخامخ شول له کلیسا د باندې برید تر سره کړ. په ټپیانو کې د کلیسا ساتونکو هم شامل دي. او کاسوت د کووید 19 زد واکسین لمړی بستی ورسته دي. د په اروپا کې ورستۍ هواده چې د کورونا وایرس په وړاندې د خلکو واکسین پیلوي. د هواد د کوواکس پروګرام په چوکاټ کې د استرازینیکا کمپنۍ تولید شوی 24000 ډوز واکسینونه یک شنبه نه وخت ترلاسه کړل. د کاسو صدر اعظم البین کورتی وویل چې حکومت به سمدستي د واکسین لګولو چارې پیل کړي. هغه زیاته کړې چې کاسو شتمن هیواد نه دی نو ځکه نړیوالو مرستو په تیره بیا د امریکا او اروپایي ټولنې لاسنیوي ته اړتیا لري څو د دې وژونکي وایرس په وړاندې مبارزه وکولای شي. واشنگټن او بروکسل د کوواکس په نوم د واکسین د توزیع د پروګرام اصلي تمویلونکي دي. تمه ده د بالکان حوزې دغه هیواد ته د دغه پروګرام له لارې ټولټل 1,800 ډوز واکسینونه ورسول سي. خبرونه ملازدی رادیو نه وریدل نن دوشنبه د دوریه حمل له هم د مارچ 9 په تاجکستان کې د آسیا زړه هیوادونو نه هم کانفرنس نن پیلېږي.
د دې غونډې موخه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ملاتړ په سلسله کې د اجماع تقویت.
په غزنی کې ځوانان وایي د سولې د روانو خبرو په بهیر کې ځوانانو ته زیاته ونډه نه ده ورکول سوې.
ځوان کشر په ځوان انرژي او لوړ جرأت له کبله هیواد د سولې، امنیت او ثبات راوستلو کې مهم رول لوبولای شي.
په پاکستان کې ځینې سیاستوال او فعالان د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر او ځینې نورو غړو نیول کېدل پاروونکی کار بولي.
د غندنې وړ قدم دی، د غیر قانوني قدم دی. دومره خشونت ته دی په ځل وکړو پولیسو نن نو
د انصاف په لټه کې اونیزه پروګرام هم خبرو. د خبرونه د سر موضوع تمه ده د آسیا زړه یا استنبول د پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو نه هم کانفرنس نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل سي. دا کانفرنس د سولې او پرمختګ لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم جوړیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان به د کانفرنس په دویمه ورځ وینا وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې پروسې د ملاتړو هیوادونو او سازمانونو لوړ پوړي چارواکي به هم په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. سفی الله ستانکزی راپور لري.
د افغانستان حکومت هیله مند دی چې د آسیا زړه استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو نهم دورځنی کانفرنس به د سولې پروسې په اړه د سیمه ییز اجماع لا پیاوړي کولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل د آسیا زړه استانبول پروسې د لوړ پوړو چارواکو غونډه نن د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې پیلېږي. هغه زیاته کړه تمه ده د کانفرنس په دویمه او وروستۍ ورځ د افغانستان او تاجکستان ولسمشران هم ګډون وکړي.
غونډه کې به شاوخوا ولس بهرنیو چارو وزیران او د مختلفو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون کوي. د دې غونډې موخه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ملاتړ په سلسله کې د اجماع تقویت، د سیمې د هیوادونو اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاریو په پراختیا
د اسیا زړه استانبول پروسه د 2019 کال په نومبر کې د کابل او انقره په نوښت رامنځته شو. لږ وخت راځي هر کال له 2020 کال پرته چې کرونا وبا پکې اوج تر رسیدلې و، دا کانفرنس د سیمې د هیوادونو په کوربتوب تر سره شوې ده. سګنې ناستا د سولې او پراختیا لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم تر سره کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم په دې ناسته کې ګډون کوي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلی چې شاه محمود قریشی به د آسیا زړه استانبول پروسس اګنې ناسته ته د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د مثبت رول او د افغانستان له پراختیا نه د پاکستان په ملاتړ وغږیږي. د افغانستان د سولې په تړاو د هڅو په تودیدو سره سره لا هم په دننه هیواد کې د تاوتریخوالي اندازه نه ده کمه شوې. تر دې مخکې موسکو د مارچ په 13مه د افغانستان د سولې په تړاو د یوې ناستې کوربه و چې پکې د طالب استازیو او افغان حکومت چارواکو برخه درلوده. تمه ده په اپریل میاشت کې ترکیه هم د افغانستان د سولې په تړاو د یوې ناستې کوربه وي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلو کمیسیون مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل د یو بیړنی اوربند ټینګښت باید د دې ناستې یو اصلي موضوع وي.
ناسته باید ټول شمول وي، یعنی د ښځو، مدني فعالانو او د زیانمنو ګډون د ناستې له مؤثریت سره مرسته کوي او د دې لامل کیږي چې د افغانستان د خلکو له لیدلوري او غوښتنو استازیتوب وشي. زموږ بله غوښتنه دا ده چې اوربند په اجنډا کې شامل وي او د اوربند او د ملکیانو د ځاني خوندیتوب
بحث وشي. طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم بیگا ازادي راډیو ته ویلي د استانبول په ناسته کې د طالبانو په ګډون باندې بحث روان دی.
ومردل چې په تاجکستان کې د افغانستان د سولې پر مسله خبرې کیږي. په غزنی کې ځوانان وایي چې د سولې دروونو خبرو په بهیر کې ځوانانو ته هیڅ ونډه نه ده ورکول سوې. نور په دې راپور کې
ټول په یو خلو د احسان یو خدای سولې غواړو ستری
د جنگ نشرو زیان یو خدای اسو احسان الله احسان دا شیر د نوی نسل او ځوانانو د سولې جرګه کې ووایو. دا جرګه د سولې لپاره د افغان ځوانانو د اړیکو په مرسته د غزنی د ځوانانو لخوا د یک شنبه په ورځ په غزنی کې جوړه شوې و چې مخې د سولې په بهیر کې د ځوانانو ونډه و. په غونډه کې د غزنی ولایت لسګونو تنو ځوانانو، قومي مشرانو، دینی عالمانو، مخورو او ښځو ګډون کړی وو او ځینو یې ویناوي وکړې. د یادې جرګې مشر توری علي هلمندي په غونډه کې په خپلو خبرو کې وویل په افغانستان کې د نفوسو تر نیمایي برخه زیات ځوانان دي، خو د سولې په برخه کې هیڅ ونډنه د ورکول سوي. هلمندي وویل د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو ګروپ د سولې په بهیر کې د افغانستان د ځوانانو ترمنځ د همغږۍ او واحد غږ د رامنځته کولو غوښتنه کوي. نوموړي زیاته کړه د ځوانانو د اړیکو ګروپ تر دې وړاندې د هیواد په 23 ولایتونو کې ورته غونډې کړې دي. دا غونډې به د هیواد په 14 ولایتونو کې کوي او بیا به د زونونو په سطح او وروسته په مرکز کابل کې یو لویه غونډه نیسي.
زموږ اصلي هدف دا دی چې د سولې لپاره د افغانستان د ځوانانو یو ادرس پیدا کړو. که ظلمی خلیلزاد راځي هم جهادي مشرانو ځای معلوم دی، هغه سره مشوره کوي. د حکومت ادرس معلوم دی، د هغو سره مشوره کوي. طالبانو ادرس معلوم دی، د هغو سره مشوره کوي. خو تر اوسه پورې متاسف نه یې لیدلی چې تر ځوانانو سره کښېنستلی او هغه حقایق چې په قطر کې ویل کېږي هغه ورسره شریک.
دا غزنی ولایت د والی سلاکار زی او رحمان واغزی هم غونډه توای نا وکړه. شاغلی واغزی وویل لبه د مرغ چې افغان دولت په وسنی وخت کې د ځوانانو لپاره کوم ستراتیژیک پلان نه دی وړاندې کړی، نو زموږ هیله دا چې تر هر څه وړاندې ځوانانو ته د سولې په برخه کې ونډه ورکړل شي.
همدا ځوانان دي چې هیوادونه او نړۍ د جنگ او جګړې له ناخوالو راوباسي. ځوان کشر په ځوان انرژي او لوړ جرأت له کبله هیواد د سولې، امنیت او ثبات راوستلو کې مهم رول لوبولی شي.
مدني فعال منصور احمد سروش هم په دغه غونډه کې وینا وکړه او وی ویل ځینې کړی او اشخاص نه غواړي چې ځوانان د سولې په پروسه کې ونډه واخلي.
بیا این همه تعصبی که بخاطر رهبرا ما داریم،
هغه تعصب چې موږ د رهبرانو په خاطر سره لرو د غلمن ز یوسف راځي چې موږ ټول د یو افغان په صفت پرته له ژبي، پرته له قامه، پرته له سیمې او پرته له مذهب د سولې لپاره هڅې وکړو. هر ورځ جګړې، هر ورځ د وینو تویول زما په فکر د دې سبب دی چې موږ متحد نه یو.
سروش زیاتوي ځوانان باید له هوښیارۍ او پوهې کار واخلي او د سولې لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
جنگ دی ولکشم. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. هیل ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه د ولسمشر جو بایډن پر تازه څرګندونو لیکنه خپره کړې چې له شکونو سره مخامخې شوې دي. جو بایډن تر ولسمشر کېدو وروسته په خپل لومړي خبري کانفرنس کې ویلي چې له افغانستانه به خپل ټول پوځیان وباسي، خو دا پوښتنه لا هم پر ځای پاتې ده چې کله. هغه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې امریکایي ځواکونه به راتلونکي میلادي کال هم په افغانستان کې پاتې وي وویل چې داسې فکر نه کوي. هیل ورځپاڼې لیکلي تر دې مخکې هم دغه ډول څرګندونې او ژمنې سوي دي، خو بیا هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور دوام کړی دی. ورځپاڼې زیاتوي اوس جو بایډن د امریکا د وسلولو ځواکونو اعلی سرقومندان هم دی، که وغواړي کولی سي سپارښتنه وکړي چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د لیکنې په دوام لولو، جو بایډن د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په څیر په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پای ته رسولو لپاره له خنډونو سره مخامخ دی. لیکوال ویلي چې د امریکا د پوځي قمندانانو او د کانګرس د غړو شدید خبرداري هم د بایډن په وړاندې د پرتو خنډونو یوه برخه ده. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د مهال په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته رسیږي، خو د نیویورک ټایمز رسپانې په یو تازه راپور کې دغه شمیر 3500 دی. د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د 2020 میلادي کال په فبروري میاشت کې له طالبانو سره په قطر کې یوه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې په پام کې ده ټول امریکایي ځواکونه د طالبانو لخوا د تروریزم په وړاندې د مبارزې په چارو کې د ضمانتونو په بدل کې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي. خو د جو بایډن ادارې لا هم په دې اړه خپله نهایي پریکړه نه ده اعلان کړې. بایډن یوازې ویلي چې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو ایستل به ګران کار وي. نېشنل انټرست ورځپاڼې هم د افغانستان د جګړې او سولې پر موضوع په یوه لیکنه کې په افغانستان کې د قدرت شراکت ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دغه موضوع د بایډن د ادارې د نوې ستراتیژۍ په محراق کې ده. په پام کې ده په دې اړه په راروانو څو ورځو کې په ترکیه کې هم په یوه غونډه کې بحث وسي. لیکوالان زیاتوي غوره به دا وي چې دواړه لوري د قدرت د شراکت په اړه له مشخصو وړاندیزونو سره وازمویل سي. د نېشنل انټرست په لیکنه کې عادي ژوند ته د طالبانو د راګرځېدو موضوع ته هم اشاره شوی او ویل سوي چې په څو مرحلو کې دي یو متحد ځواک رامنځته سي. لیکوالو په سیاسي مقننه او بودیجی برخه کې هم د قدرت د شراکت پر موضوع مفصل بحث کړی دی. دوی دا نتیجه اخیستي په افغانستان کې بیلابیل اقوام ژوند کوي او هغه نظامونه چې پر ټولو اړخونو یې یوازې خپله کنټرول درلود ناکام سوي. د لیکوالو په باور شای غیر متمرکز ولسواک نظام یوازنی انتخاب وي. دا لا څرګنده نه ده چې کومه طرحه به کله عملي کیږي، خو هغه څه چې روښانه دي دا دي چې په افغانستان کې لا هم سراسري اوربند چې د افغان حکومت اکثرو خلکو او نړیوالې ټولنې غوښتنه ده نه دی نافذ سوی. په پاکستان کې ځینې سیاستوال او فعالان د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر او ځینې نورو غړو نیول کېدل پارونکی او ناقانونه کار بولي. د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا مشر افراسیاب خټک ازادي راډیو ته ویل چې د منظور پښتین نیول به له پښتانه ځوانان سره متحد کړي او د ده په خبره د پاکستان حکومت به له سخت عکس العمل سره مخامخ سي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د راپورونو په اساس د پاکستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین، د پاکستان د پارلمان برحاله غړی او د غورزنګ مخکښ محسن دوړ له ګڼو نورو کسانو سره نیولی. د غورزنګ یو غړي عالم زیب محسود د پښتین د نیول کېدو د پیښې ویډیو او له پولیس سره د هغه مکالمه په خپل فیسبوک خپره کړې. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو بل مخکښ فعال عبدالله ننګیال په خپل ټویټر لیکلي منظور پښتین او محسن دوړ دیره اسماعیل خان زندان ته انتقال شوي دي. د پی ټی ایم فعالان وایي د مشرانو له نیول کېدو سربېره به خپل لاریون ته دوام ورکړي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین پرون د جاني خیلو له لاریونوالو سره د یو ځای کېدو په لار د پولیسو لخوا ونیول شو. پخوانی سناتور او د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر افراسیاب خټک د منظور پښتین او د پی ټی ایم د نورو مخکښو غړو نیول کېدل ناقانون او پارونکی بولي. ښاغلی خټک ازادي راډیو ته وویل
د پی ټی ایم
مشر منظور پشتون او دغه د ملګرو محسن داور او نورو ډیرو کسانو گرفتار کیدل نیول کیدل د غندنې وړ قدم دی، د غیر قانوني قدم دی. دومره خشونت ته دی په ضد وکړو پولیسو نن تشدد وکړو، اوښي تویونکي ګاز یې وغورځولو په دوی باندې وهلته کول وکړل، مګر دا خلک ولاړ دي. او زه وینم چې ځوانان چې دي هغوی ورو یو قسم ته اشتعال کې راځي.
ښاغلی خټک دا هم زیاته کړه چې د پی ټی ایم مشرانو او د جاني خیلو لاریونوالو د ترهګرۍ خلاف غږ پورته کړی خو حکومت مخه نیسي او زندان ته اچوي. د پاکستان پولیسو رسمن د پښتون ژغورني غورزنګ د مشر منظور احمد پښتین او د محسن داوړ د نیولو په اړه تبصره نه ده کړې. تر دې شاوخوا درې میاشتې مخکې د غورزنګ بل مخکښ غړی او د پارلمان برحال استازی علي وزیر د پوځ او حکومت خلاف وینا په تور زندان ته واچول شو. د خیبر پښتونخوا په جاني خیلو سیمه کې کابو یوه اونۍ مخکې د څلورو ځوانانو مړی موندل شوي چې خلک یې په غبرګون پاڅېدلي. لاریونوالو د دغو څلورو وژل شویو ځوانانو مړی هم له ځانه سره اخیستي او وایي تر اسلام آباد زی او خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي. دوی چې په سیمه کې د ترهګرو ډلو او وسلوالو پر ضد د حکومت غوڅ اقدامات او د ځینو سیمه ییزو چارواکو ګوښه کېدل غواړي، د پېښور او دیر اسماعیل خان د سړک د بندولو ګواښ هم کړی دی.
ومردل چې په پاکستان کې ځینې سیاستوال او فعالان د پښتون ژغورني غورزنګ د مشر او ځینې نورو غړو نیول پرونکي اقدام بولي. د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا مشر افراسیاب خټک وایي د پښتون ژغورني غورزنګ د مشر او ځینې نورو غړو نیول کېدل پرونکي او ناقانونه کار دی. هغه یک شنبه ازادي راډیو ته ویل چې د منظور پښتین نیول به له پښتانه ځوانان سره متحد کړي او د ده په خبره د پاکستان حکومت به له سخت عکس العمل سره مخامخ سي. د راپورونو له مخې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او د غورزنګ نور مخکښ غړي پرون یو لوی لاریون ته د ورتلو پر لار نیول سوي او د ډیرا اسماعیل خان محبس ته وړل سوي دي. لا افراسیاب خټک سره صفی الله ستانکزي مرکه کړي او لومړی له هغه پوښتنه کړې چې د پاکستان پولیسو ولی منظور پښتین او د هغه نور ملګري نیولې دي.
د پی ټی ایم مشر منظور پښتون او د هغه ملګرو محسن داور او نورو ډیرو کسانو گرفتار کیدل نیول کیدل د غندنې وړ قدم دی، د غیر قانوني قدم دی. د اساسي قانون یا د آئین کې موجودو آزادیو یا حقوقو خلاف قدم دی. حقیقت دا دی چې دا خلک چې راپاسېدلي دي دا د جاني خیلو ځایي خلک دي. دوی د یوې هفتې نه د احتجاج کولو دوی څلور بچی تنکی ماشومان بچی واړه وژل شوي دي او هغوی انصاف غوښتو. اوه ورځې د مړو سره هغې کېناستل، حکومت یې پوښتنه ونه کړه، نه د هغې را روان شول. نو منظور پښتون محسن داوړ او دا نور د هغې ملګري چې دا خو د دې وطن د ظلمو مشران دي او خلکو ورته سترګې دي، نو هغې ورتلل چې د خلکو سره خبرې وکړي، هغوی سره همدردي وکړي. نو دوی ونیولو او بندیان یې کړو. خبرونه داسې دي، اگر چې موږ سره تصدیق شوی نه دي، مګر خبرونه داسې دي چې شاید چې ډیر اسماعیل خان جیل ته بوتلی دي. دې نه مخکې علي وزیر وړاندې په کراچۍ کې په یو دروغو باندې مبنی اکاډمۍ کې بندي کړی شوی دی. نو دا حکومت وګوري، یو خو خلک وژني او بیا بل خو چې څوک انصاف وړي بیا هغوی بندیان کوي. دهشتګرد آزاد دي. تاسو ګورئ دا دنیا کې یوازینی هیواد دی، یوازینی ملک دی چې دهشتګردۍ مخالف خلک نیول کېږي، دهشتګرد آزاد ګرځي.
ښاغلی خټک، مخکې د ورو کې د پاکستان پولیسو چارواکو کله چې علي وزیر ونیو او ځینو نور ویلي چې دوی د پوځ خلاف او د ادارو خلاف خبرې کړې دي، غږ پورته کړی دی، ځکه په دوی باندې دا تور و. دا وار تر اوسه پورې چې منظور پښتین نیول شوی، محسن داوړ او نور کسان نیول شوي دي، دوی غږ نه دی پورته کړی، دا خاموشي په څه معنا ده؟ ولې په دې مورد څه دریز نه لري حکومت؟
دی وره خو ډیر عمل شرمونکی عمل دی د دې ځوانو سیاسي مشرانو نیول کېدل یا د نورو مظاهرینو نیول کېدل، ځکه چې دی وره خو هغوی دهشتګردۍ خلاف نارې اوچتوي او حکومت په دې خبره چې تاسو ولې دهشتګردو ته بد وایي. نو دا دې تاسو ګورئ کنه چې د جاني خیلو خلک ورځ شو چې هغوی راپاسېدلي دي. دا چا راپاسول نه دي، پارټیو نه راپاسول دي، خو خپله راپاسېدلي دي، ځکه چې بچي مړه دي، تنکي ځوانان مړه دي، حکومت ورته پیسې اوښیلې، کوشش وکړو چې دوی ته دې په پیسو باندې غلي کړي، مګر هغوی وایي چې زمونږ بچی مړه دي او موږ نه غواړو چې نور بچی مړه شي. نو هغوی وایي، هغوی غوښتنې ډېرې ساده او جوتې دي، څرګندې دي. هغوی وایي چې دې ځای نه دا چې کوم اډې پیغاوي دي د ګډ طالبان بیر طالبان په نوم باندې دا دلته لری کوي، ترګرۍ اډې دلته لری کوي. ورسره بل خبره دا کوي چې د کم خلک چې دلته کې د امن ذمواري لري، هغلته کې چې کوم چوکۍ دي، که هغه د فوج دي که د نورو پولیس یا د نورو ادارو دي، هغې کې چې کوم مشران یا ذموار خلک دي، هغوی خلاف دوی مقدمه درج کول غواړي، ځکه چې دا خلک هغوی ډېره کړې دي. د ترګر چې دي دوی پورې غاړې ته دی ځي، ډیورانډ کرښې نه هغې خوا ته جنګونه کوي او دلته راځي، بیا دلته کې بادشاهي کوي. او دا بادشاهي د دې ځای د چې کوم ذموار حکومتي خلک دي هغوی په امداد باندې کوي. نو هغوی وایي چې دغه حکومتي خلکو خلاف دې مقدمې درج شي. او درېیمه خبره دا کوي چې دا په چې کوم ضربې اسف کې او په نورو کې په نورو واقعاتو کې دلته کې د خلک وژل شوي دي، بېګنا خلک یا عام خلک. نو هغوی کورنیو ته تلافي ورکړی شي، هغوی ته د سره د خبرې وشي. نو دا 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 خو ډېرې جایزې غوښتنې دي، او دا غوښتنې هغوی په رابن طریقې سره کوي. هغوی سره نه وسله شته، نه ورسره تشدد شته، او په لاره کې دې ګیر کړي دي. تاسو ګورئ اووه ورځې هلته کې ناست، اوس په لاره کې چې نن څومره د اوښکې تویونکي ګاز په دې باندې وغورځولی شو، دا چې اوس سړی دښمنانو سره مړه کوي. د دې ملک وګړي دي، هغې د دې ملک خاوندان دي، څه دلته کې د چا همسایه یا د چا په کنډر کې خو ناست نه دي.
د پاکستان د حکومت دغه رویه چې تاسو ویل ناسمه ده، د دغو مشرانو د پی ټی ایم د غړو په اړه باندې، که دا داسې دوام وکړي، د تاسو ارزیابي څه ده؟ څه به پېښېږي بالاخره؟
دا د خلکو زخمي زړونه دي. هغوی په غېږ کې د ګلونو په شان ماشومان دي چې ترګر وژلي دي. نو دا داسې نه ده چې دوی تصادفاً راجمع شوي دي او داسې اوبه تختي. تاسو وګورئ دومره خشونت ته دی په ضد وکړو پولیسو نن، او تشدد یې وکړو، اوښې تویونکي ګاز یې وغورځولو په دوی باندې، وهلته کول وکړل، مګر دا خلک ولاړ دي. او زه وینم چې ځوانان چې دي هغوی ورو یو قسم ته اشتعال کې راځي، هغوی کې یو په جلال کې وینم، او داسې وینم چې نورو ځایونو نه هم ورو خلک به دوی سره ملګرتیا. او بل طرف ته دا هم د خوشحالۍ خبره ده چې سیاسي ګوند، خصوصا د پښتنو ملیګرا ګوندونو کې هم یو اتفاق لیدل کېږي په دې مسله باندې. ټول د خپل ګوندي اختلافاتو د پاسه یو بل ته لاس ورکوي. نو دا پروتست چې دا به پراختیا به وي او خلاص به نه شي، پاکستان حکومت په ډېر سخت عکس العمل سره مخامخ شي.
د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا مشر افراسیاب خټک و چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین او د دې غورځنګ د نورو مخکښو غړو د نیول کېدو په باب یې څرګندونې کولې.
ستاسو له پیغامونو
محمد رسول يم لنهار څخه د دې راډیو لاله نه ټول هوادوالو ته سلامونه نه غوښتي وړاندې کوم. پس سلامونه دا پیغام دی چې محمد دیم اورز کې د بزګر د ورځې سره برابر دی. د حکومت څخه غواړم چې تاسو د غورز د بزګر په نام کړی دا، نو تاسو د بزګر سره څه قسم کومکونه کړی دي؟ د سړي د توکو د نورو ضروري ملاقات کومکونه مور سره کړی دي؟ او که تاسو د غورز د بزګر په نامه د بزګر مو په دې خوشاله کړی دي، حکومت څخه غواړم چې د بزګر سره د هر قسم د سړي او د توکمونو او د نورو ضروري ملاقات کومکونه وشي، ترڅو بزګر خوشاله شي. جزما ورځ منځل کیږي، نو ما سره د دغه کیانو کومکونه شوې دي او یو څه امتیاز ترلاسه کی. والسلام با احترام
کلیواله شنامه د هلمند. ما د ټول افغانانو سره کپه لر کې دي، کپه بر کې دي. ټول افغانانو سمې د غښله ورزه ده چې دا اوس د نیالګي او د چمنانو او ګلانو د کرکېدو وخت دی. نو دوی باید دې ته پوره توجه وکړي. مثلا میوه والا نیالګي وکړي، دا پالتون نیالګي سره ډډه وکړي چې هغه هم ځکه هم نیسي او بل حاصل هم نه کوي. یو خو دوی دا نیالګي هم وکړي، بل دغه ګلان او چمنیان او دا شیان دې وکړي چې دا زموږ ستاسو د هېواد دا چاپېریال ته ډېره ګټه کوي، چاپېریال ښایسته کوي، چاپېریال شفا کوي. نو د دې سره به زموږ ستاسو چاپېریال هم سم شي او هغه فضا چې دا ککړېږي، هغه هوا چې ککړېږي، د هغه مخنیوی به هم وشي او د دغه ساري مرضونه به هم د دې سره ورک شي. نو زما د ټولو وړونو سره دا هیله ده چې همدغه یې وخت دی. او بیا د نیالګي دوی باید ساتنه وکړي، چې کوم نیالګي کښېني د هغوی باید دوی ساتنه وکړي. والسلام په احترام.
زه محمد ګل د پکتیکا ولایت اوسیدونکی یم. د موږ د ولسوالۍ خدمت نه رسوي لکه خوشامن وډیله نه مکتب نه مدرسه نه یو سړک چا ولي سازارانه نو فکر دې له هغه ته د پاندو اوسي د راډي راډي نه ډیره مننه کوم. ودان
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ستاسي ازادي رادیو ته ورجست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر د ترکیه په قربتوب د افغانستان د سولې په تړاو په جوړیدن کې غونډه کې د شوزو پراخه ونده غواړي. د خوست والی وی په صبروی ولسوالۍ کې د طالبانو د بم په چاودنې کې یو شزه او یو ماشوم وژل شوی. د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ په لړ کې به نن د خوست اتلان او د لغمان ځوانان لوبه وکړي. د پاکستان پولیسو په خیبر پښتونخوا ایالت کې د زرګونو لاریونوالو مخه نیولې ده. د نړۍ د نورو رهبرانو ترڅنګ د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د برما او د پوز لخوا په وژن کې ډول د ځواک کارول وغندل. په انډونیزیا کې دوه ځن مرګو بریدګرو شاوخوا شل تنه عبادت کوونکي په یو لوی کلیسا کې چپیان کړل او کاسوو ته د کووید 19 ضد واکسین لومړی بسته ورسېده. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وی په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د معلولانو شمیر 11% زیات شوی دی. دغه کمیسیون د معلولیت علت جنگ او د سړک غاړې ماینونه ګڼي.
شپږویشت کلن متی ولا چې جنگ پرې د سترګو لید اخیستی دی. شاوخوا اووه کاله مخکې د غزنی پر لاره د دوی پر موټر ډزې وشوې. ځینې ملګري ووژل شول او ځینې معلول شول.
بیا کابل ترغلم دوه لیټر وینه می ضایع کړه. دلته په روختون کې کابو شپږ میاشتې د کوما په حالت کې وم. کله چې له کوما ووتم ډاکټرانو می سترګې ایستلې وې، نه جوړې دي، فعل یې د وینې جریان نشو بندولای، سترګې یې وباسي.
دا یوازې متی ولا نه دی چې په دې حالت اخته شوی، بلکې د ده په څیر میلیونونه نور په ورته توګه معلول شوي دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو 14 کلونو کې د معلولینو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. دغه کمیسیون د تازه راپور له مخې د 1340 لمریز کال نه تر 1399 کال پورې د معلولینو شمیر 11.2% لوړ شوی دی. د یاد کمیسیون څیړنې ښیي چې د هیواد د نفوسو 13.9% معلول دي چې شمیر یې 4,415,000 کسانو ته رسیږي. حال دا چې دا شمیر په 1340 لمریز کال کې 13.5% د ټول نفوس کېده. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د راپور له مخې د 60% معلولینو د معلولیت لامل جګړه او د سړک د غاړې د ماینونو چاودنې دي. دغه کمیسیون د خپل راپور لپاره په 200 ولایتونو کې له 1500 معلولو کسانو سره مرکه کړي چې روغتیایي او حقوقي محدودیتونه او په ټولنه کې ورته سپکاوی دوی خپل ستونزې ګڼلې دي. دغه کمیسیون غړي بنفشه یعقوبی داوی دو بحثونه د خوخی ورد دی. یو دا چې په کارموندنه که ما پرمختک کل همدارنگ دیر رو تا دزدک رو زمینه برابری شوی دی چه یو اصلن زیتوال خیلی دا ده دیخ کارندوی کوی چه لکس پرمختک شد. فا مهم بحث دا ده چه من نشو ویلی چه ایدعال وزیت تا رسیدلی یو د افغانستان د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت د بشر د حقوقو دغه راپور نه رد او نه هم تاییدوي. دغه وزارت ویان ضیاءالحق فضلی آزادی راډیو ته وویل د معلولینو د وضعیت د خوالی لپاره کارونه شوي دي.
د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت رامنځته کول د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت یو له اساسي ګامونو څخه و. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په پام کې لري چې لس کلن ملي ستراتیژي د کابینې مجلس ته وړاندې کړي چې له تاییده یې وروسته به د معلولیت لرونکو وګړو صحي تعلیمي تحصیلي د دوی سیاسي مشارکت او په ټولنه کې د دوی د ادغام ټولې ستونزې پکې حل او د اداراتو ترمنځ ښه همغږي رامنځته شي.
سره له دې چې معلولیت یو نړیواله پدیده ده، خو په افغانستان کې سوکلنه جګړه لامل شوې چې معلولین پکې ډیر شي. اوس روښانه نه ده کله به دغه جګړه ختمیږي چې نور قرباني نشي.
د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلان وایي د هیواد د قانون د سروې په اړه بهرنیو کمپنیو ته د تړونونو ورکړه خصوصي سکتور ته د اندېښنې وړ ده.
په
په افغانستان کې د قانونو د سروې او مطالعې په اړه له استرالیایي فورتسکو فیشر کمپنۍ سره تړون یو ځل بیا اندېښنې راپورته کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي د افغان حکومت دغه کړنه د خصوصي سکتور لپاره د اندېښنې وړ ده. د دې خونی عامل مشر شفیق الله عطایي وایي روان وضعیت خصوصي سکتور له ستونزو سره مخ کوي.
شرکتې په نام فورتسکو
فیوچر کمپنۍ ته د افغانستان د ولس ولایتونو چې لزګونه قانونه پکې دي د سروې او مطالعې چارې د افغان دولت لخوا سپارل یو اړخیزه پریکړه ده او د دې قرارداد ورکړه د شرکت ته پرته لدی چې د افغانستان د قانونو قانون په نظر کې ونیول شي په افغانستان کې د سوداګرۍ پروهیا منفی اغیز کوي.
ښاغلی عطایي په خبره کې د قانونو په اړه تړونونه بهرنۍ کمپنۍ ته ورکول کیږي باید د افغانستان د قانونو د قانون په رڼا کې وي. په رسنیو کې د خبرو شویو راپورونو پر بنسټ دغه تړون د داوطلبۍ له وړاندې کولو پرته ورکول شوی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د قانونو قانون د څلوېښتمې مادې له مخې د قانونو کیندلو تړون یوازې د قانونو قانون د یو څلوېښتمې مادې د حکم مطابق د داوطلبۍ بهیر ترسره کېدو له لارې ورکول کیږي او د داوطلبۍ پرته د قانونو تړون ورکول د افغانستان په هیڅ قانون کې صراحت نه لري. د افغان حکومت او استرالیایي شرکت ترمنځ د شوي تړون له مخې افغان دولت د ولس ولایتونو قانونه پرته لدی چې د کان مشخص نومیات چې یاد شرکت ته ورکوي او افغان حکومت تر 15 کلونو نشي کولای چې له یاد شرکت پرته هیڅ کس یا شرکت ته د هیواد قانونو کې د فعالیت اجازه ورکړي. د تړون له مخې کا فورتسکو فیچر کمپنۍ ونشي کړی په ټاکل شوي وخت یعنی 15 کلونو کې خپل فعالیت بشپړ کړي افغان دولت دغه وخت غځوي. خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان محمد عزیز غروال په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي نو فورتسکو فیچر شرکت سره یوازې د سروې هوکړې لاسلیک شوی.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او د کانونو پټرولیم وزارت د فورتسکو فیوچر کمپنۍ سره هیڅ ډول استخراجي تفاهوسي او یا هم اکتشافي قرارداد نه دی لاسلیک کړی، بلکې د اقتصادي مطالعاتو په موخه له دغه شرکت سره تفاهم لیک لاسلیک کړی دی چې موخه یوازې د هغه کانی ساحو یا مدني ساحو اقتصادي مطالعات دي چې په تفاهم لیک کې ذکر شوی دی.
نوموړی په ټینګار سره وایي هغه بنسټونه چې په دې برخه کې نیوکې لري یو ځل بیا د افغان حکومت او یا د بهرنۍ کمپنۍ سره شوی تړون ولولي. خو دغه هوکړه لیک له دې وړاندې هم له غبرګونونو سره مل و. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل پر خپل فیسبوک پاڼه هغه مهال لیکلی و چې په همدا پرچون ډول د افغانستان پلور له بده مرغه ډاکټر اشرف غنی او هغه ته نږدې کړي ټول شوي او افغانستان یې فورتسکو فیچر استرالیایي کمپنۍ د چې په اصل کې د چینایانو په اختیار کې ده بخلای دی. که دغه کار په آګاهانه ډول وي ملي خیانت دی او که غفلت شوی وي ملي جرم دی. له نوموړي سربیره په ټولنیزو رسنیو کې دې ته ورته غبرګونونه هم خپاره شوي و چې هغه مهال بیا د افغان حکومت لخوا دغه ټولې څرګندونې بې بنسټه وبلل شوې.
په خوست کې په یو غونډه کې له حکومت غوښتنه وسوه چې د وروستیو دوو لسیزو لاسته راوړنې دې نه ضایع کیږي. نور په دې راپور کې
د یک شنبه په ورځ زرګون خوستوالو د یوې ولسي غونډې له لارې د جمهوریت ملاتړ اعلان کړ او له حکومت او نړیوالو یو غوښتل چې د وروستیو شلو کلونو په لاسته راوړنو دې معاملې نه کیږي. دوی ویل د افغانستان خلکو د نظام د نشتون ترخی تجربې لیدلي او بیا نه غواړي چې د نویمې لسیزې بدمرغۍ تکرار شي او یاد د ظلم حکومتونه پر دوی واکمن وي. د دې ولسي راټولېدنې ویناوالو له خلکو وغوښتل چې ټول د نظام او جمهوریت د بقا او پایښت لپاره یو لاس شي او اجازه دې نه ورکوي چې افغانستان بیا د نړیوالو له نظره ولویږي او ګوښه پاتې شي. د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالوري واحدزي په خپلو خبرو کې ویل
نننۍ غونډه وطن دوستو خلکو غږ ده چې نه غواړي چې بیا د کوم ناحد د خپل عزت د ساتلو په خاطر د پنځم منزل څخه ځان راوغورځوي، نه غواړي چې بیا د کابل کې په هر چارایي ځان ته بیرغ رپیږي، په هر ولایت کې د ځان ته امپراتوري وي او په هر ځای کې د ځان ته حکومتونه چالان وي. نننۍ غونډه زمونږ د لکونو ځوانانو د وینو د درناوي غونډه ده. دا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بقا او پایښت غونډه ده.
قومي مشر توریالی منګل وویل په هیڅ قیمت د نظام له منځه تلل نه غواړي، خو که طالبانو ته په نظام کې ونډه ورکول کیږي او هغه د سولې سبب ګرځي خلک د داسې مشارکت پلوي دي.
نظام موږ د لوسه نه ورکو، مګر د دې سره موافق یو که د افغانانو د وینو د تویدلو په خاطر طالب ته هم په دې نظام کې ونډه ورکړه شي تر څو د افغانانو د وینو د بندېدو سبب شي. موږ د دې نه ملاتړ کړو، مگر که نظام د منځه ځي دا د افغانستان په ګټه نه دی. موږ یې تجربه لیدلې ده، تېرې شویو تجربو ته نه ستنېږو او نه هم هغه څه چې په موږ باندې تکرار شوي دي هغه دورې په دون باندې نه تکراروو.
د غونډې یو بل ویناوال مولوي محمد عارف عرفان وویل سیاسي مشران د دې هیواد په ملي ویاړونو او وروستیو لاسته راوړنو چا سره معامله نه کوي، ځکه خلک د پیاوړي جمهوري نظام غوښتونکي دي.
زه په علماو دې غږ کوم چې غونګې خولې ما نسي، حق ته حق ویایي، په وطن په خاوره په ولس په انسانیت په بشریت زړونه وسوځوي. او دغو مشرانو باندې هم غږ کوم، په نظام باندې هم غږ کوم، افغانانو په ملي منافعو په افغانستان په قلمرو په افغانستان په کې ملي بیرغ د افغانستان په خبره چاسره معامله ما کوي. افغانان خپلواک خپلواک پرمختللی غښتلی پیاوړی نظام غواړي، اسلامي نظام جمهوري نظام غواړو.
د غونډې او ولسي جشن په پای کې یو څلور مادیز پریکړه لیک هم صادر شو چې په هغه کې د سولې له وروستیو هڅو ملاتړ شوی او جمهوریت پکې یوازینی نظام ښودل شوی چې په هغه کې د ټولو خلکو حقوق، آزادۍ او پرمختګونه خوندي کېدلی شي.
تاسی آزادی رادیو تا غوږی است. د انصاف په لټه کې اونیز پروګرام په همدې خپرونه کې اوریدلی سي. اوس هم په تیره پیړۍ کې د افغانستان د روغتیا سکتور ته کتنه کوو چې له دودیزې درملنې څخه تر عصري طب پورې په دې برخه کې پرمختګونه سوي.
آیا کله مو فکر کړی چې لږ تر لږه سل کاله وړاندې هغه مهال چې عصري طبي وسایل نه و موجود افغانانو خپله درملنه څنګه کول؟
دلته مالدارو په خوا د هغه غوړي ساتل زکی ورته ویل مره بینو لازک پوری تړلی و چې رقم به کړی و.
فیض محمد د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اډوان سر مرغاب سیمه اوسیدونکی دی. په تیر څوارلسمه پیړۍ کې دوه اویا کاله ژوند کړی. دی وایي په یاد دي چې د سیمې خلکو به یې د ناروغۍ پر مهال له ډېرو لومړنیو کورنیو طبي بوټو ګټه اخیسته. سپیرکی، بادیان، چمبرخیال، سپیغول، شمکی او یو شمیر نور هغه یونانی درمل و چې خلکو به د بیلابیلو ناروغیو پر مهال ترې ګټه اخیسته. پس محمد ازادی راډیو ته دا هم وویل چې خلکو به د زخم د وینې د درولو لپاره هغه مهال له نسوارو او خاورو استفاده کوله. دی د یو داسې مهال کیسه کوي چې خلکو به په ناروغه یا بیهوشه انسان باندې آن د مړه شک کوه او تر خاورو لاندې کول به یې.
ور ډاکټر خونه وچ تخصیص یې کړی وای چې روسیاسې دغه خوږه ولنه و سپیرکۍ وه دا شمشوبۍ وه دغه یې دوا دغه کېدلې که به چیرې بیا داسې د دې سره صحت پیدا نه کړي او مریض به ډېر شدت پیدا کړي د خر بیا د بیما به پیدا کړي باره بیا جوړونه د پراړه ډاکړه د دېشکې واچ نو باره به یو سپین ژرۍ پو و دا به زه تاسې ته یو کیسه وکړم داسې یو څه نظیمه کا ورته ول ډېر خورا غټ سړی و نو باره یو سړی خورا ډېر وخت مری سوی و برای وروړی دشتی داسې نظیمه که او پو سړی دی هوښیار سړی دی دته پړ هغه باره ورته وویل ول خوله ورکړي خوله نو په کور کې پخوا تر تکان چې دغه ډبل ډبل و چې دوه سوه پینې پرې ورکړي یو سوړڅکو ډوډۍ ورته پینانه وه هغه ژوند و هغه رقم برای چې خوله ورکړې دی یو ساعت و دوه یې ورته ویلي دي هغه چې کتلي هغه وخته سا ختلې ده نیمو سوی دی خلاص دی کار یې نو دا یو دغه وخت یو کیسه جالبه چې درته ویمه کړله.
څوارلسمه پیړۍ نه یوازې ده چې د افغانانو لپاره د جګړو وینې تویونې او کډوالۍ پیړۍ وه، تر څنګ یې خلک له روغتیایي خدماتو هم بې برخې وه. په تېره پیړۍ کې افغانان د روغتیا چې د ژوند اساسي برخه ده زیات له ستونزو سره مخ وه. فیض محمد وایي
دلته مالدار و پخوا د هغه غولي ساتل زکې ورته ویل مره بینو لازک پوری تړلی و چې رقم به کړی و بل داسې یو ډاکټر یو شی نه و چې وظیفه دی کړی سوی چې بیا زخم پر جوړېدو رالی یا بې اوبه ونیولې مره بینو دا د برتنګو یا د تروکې بل پرې شوی چې دا بیا د ما په زوبه ووسي.
د فیض محمد دا کیسه ښایي د څوارلسمې پیړۍ د لومړنیو کلونو وي، خو د څوارلسمې پیړۍ په نیمایي کې خلک د روغتیا په برخه کې له کومو ستونزو سره مخامخ وه.
ډېر خلک داسې پېښه شوې ده چې ژوندي پټ کړي و پیدل نه چې دا دې مړ دي سا خلاصه ده اوس څلوېښت ساعته.
دا بې څلوېښت کلن محمد ولید او د پخواني شوروي اتحاد د هوایي ځواکونو د یوه برید پر مهال ټپي سوی له هغه وخت بیا ترننه سمې خبرې نسی کولای. شای لامل د درملو او ډاکټر نشټوالی وو.
په پرشتان مشتکان سره په تایرو بمبار وکي تقریبا په دغه وطن کې مټر نو یو مټر په سمغا لا ډیسر درغاندا او پر دا یو مټر پیدا سو چې بیا موږ ویوړو پاکستان کوټ ته نه مټر نه صدا یو خالي پاسمان دغه لپاره خلک به ډیر په مشکل کې ونوس.
افغان میرمنې چې لا هم په لیرو پرتو سیمو کې لومړنۍ روغتیایي اسانتیا او تلاسرسی نه لري لږ تر لږه سل کاله وړاندې روغتیایي وضعیت څنګه و؟
په دنیا باندې څه شی نه لرم، دا یوه د نن دوه کاله مسایل لرم، دا بیا مرنګ لرم په پکر ما او کاتې په
دا شرابیا د 15 کلنې جان بیبي ده. جان بیبي د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د درفشان سیمه اوسیدونکې ده او په 14مه پیړۍ کې د درملو او ډاکټر د نشټوالي له امله 12 زامن له لاسه ورکړي. که څه هم دا پیړۍ کې رسوي خو لا هم د جان بیبي سترګې له اوښکو نه دي پاکې سوي.
زموږ دوانه فقط دلته یو پاشبه م پیدا کړي، یا به پښتون ملا به م پیدا کړي، په جیب م تعویز ور وکړي، یا به م دغه کوله چې یا به م اړرې پښتوی ولې، یا به م پولیس پښتوی ولې، یا به م سالر خبرې پلاستیک غوړ کړي پر ځګر به م کښې غاړه په پورې وه. بله دی دوا نه وه چې چا ورکړې وای، دغه یې دوا وه. زما پلن م خپله، زما دولس اولاد، زما مرجې دولس اولاد، زما مرجې دی دوا نه یې نه چا ویل چې دا د رایال د چا نه پایي مثال خبرې ستا د مخه دا باره دوا لري نه په پیدلو نه دی ډاکتران پوه ډاکترانو چې د خوا به مریضه شول وروره که چې دا مریضي بیا ډېره وه. په تله کې مخال وروي، په تندي کې مخال وروي، پر ژبه مخال وروي، بله ګزاره نه وه. بد هغه
د جان بیبي تر څنګ دغه ولایت بلې اوسیدونکې 50 کلنې ملالۍ ازادي راډیو ته وویل چې ډېرې داسې ښځې په خپلو سترګو لیدلې چې پر ماشومانو باندې د درملو او ډاکټر د نشټوالي له امله مړې سوي او ماشومان به یې هم مړه سول. دې ازادي راډیو ته دا هم وویل چې اوس د هغه وخت حالات چې ورته په زړه سي چې ښځې او ماشومان به له بد وضعیت سره مخ وه تر سترګو یې اوښکې راځي. روغتیا پالان هم 14مه پیړۍ د افغانانو لپاره د روغتیایي خدماتو په برخه کې یوه توره پیړۍ یادوي او وایي چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ وه. د اورزګان د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی چې شاوخوا 55 کاله عمر لري ازادي راډیو ته د دغه خلکو خبرې تایید کړې دی چې د تیرې پیړۍ نیمایي ژوند یې تیر کړی د خپلو سترګو لیدلې حالې ازادي راډیو ته داسې وویلې.
د چا چې به دا اسمات سو په شورا کې به ورته تړۍ سره په پوچ کې به ورته تړۍ سره په پوست کې به ورته تړۍ سره د حیواناتو په پوست کې به ورته تړۍ سره په خوا به سکارې ونیوی سره تاریاک به ورته جوش کړل سره ورته ورکوله به سره سیل ونیوی ټیبي به ونیوی سره ترخې اوبه به ورته ورکولې د کنین اوبه به ورته ورکولې سره.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسولین هم تاییدوي چې افغانان د 14مې پیړۍ په لومړۍ او نیمایي کې د روغتیایي خدماتو په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ وه. د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزي ازادي راډیو ته وویل چې په 2001 میلادي کال کې چې د 14مې پیړۍ وروستي شل کلونه کېږي د افغانستان 9% خلکو روغتیایي خدمات ته لاسرسی لرلی، خو د دغه هیواد اوس 90% خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري. نوموړي دا هم وویل چې په 2001 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 300 روغتیایي مرکزونه وه، خو اوس په ټول افغانستان کې 3216 روغتیایي مرکزونه دي. خو په خبره یې چې البته دغه شمیر هغه روغتیایي مرکزونه دي چې د عامه روغتیا وزارت په چوکاټ کې دي.
په 2001 کال کې 9% د هیواد وګړو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی درلود چې د اوس په پرتله ډېر تفاوت پکې موجود دی. اوس 90% د خلکو لاسرسی روغتیایي خدماتو ته دی. یوازې د قابلو شمیر په 2001 کال کې 300 تنه وې چې اوس له وزر څخه زیاتې قابلې په هیواد کې موجودې دي. روغتیایي پرسونل هم ډېر زیات شوی دی، خصوصا هغه روغتیایي پرسونل چې د عامه روغتیا وزارت پورې اړوند دي چې هغه د 2000 څخه زیات دي.
د روغتیا وزارت دغه ویان زیاتوي چې تر 3000 زیات نور روغتیایي کارکوونکي هم شتون لري چې هغوی د موسساتو لخوا ګمارل سوي او اوس خلکو ته خدمات وړاندې کوي. د روغتیا په برخه کې د ټکنالوژۍ لاړخه څومره تغیرات راغلي دا پښتنه مې هم له شاغلی میروي سالیزي څخه وکړه.
نوی ټکنالوژي خو ډیره واده کړې ده، په خو به په افغانستان کې د پی سي آر ماشين موجود نه و چې اوس لپاره پی سي آر ماشينونه په زیاتره ولایتو کې د هواد موجود دي. د هغې ترڅنګ د هستوپاتولوژي یا د پاتولوژي معاینات اوس مرکزی لابراتوارونو کې ترسره کیږي چې پخوا دا معاینات په افغانستان کې یعنی نو موجود. بل د سی ټي سکین برخه او ام آر آی برخه فعاله شوې ده په هیواد کې. په مختلفو دولتي روغتونونو کې ماموګرافي ده، چې ماموګرافي هغه زنانه چې د هغوی د سی جی او په سرطان باندې مشکوکې وي هغه تشخیص ترسره کیږي په کابل او په هرات کې.
د افغانستان د امی روغتیا وزارت یاد چارواکي دغه راز زیاتوي چې د لسګونو نورو ناروغیو تداوی هم اوس په افغانستان کې کیږي. د یاد وزارت د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د دولتي روغتونونو ترڅنګ اوس په دغه هیواد کې زرګونه خصوصي روغتیایي مرکزونه، درملتونونه او زرګونه روغتیایي کارکونکي هم شتون لري.
د انصاف په لټه کې یو وی چاغې پسې ورشه بولو، یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیر شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري، خدای راستي کې زما د هیڅ سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
خو چې عزیز وایي حاضر کې انشاءالله موږ جلدونه پسې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د پکتیکا ولایت د 203 قول اردو یو سرتیری نورګل ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې سو میاشتې کېږي د او د په سلګونو ملګرو میاشتنۍ تنخواه نه ده اخیستې. دغه ستونزه مو د 203 قول اردو له ویاند ښاغلي ایمل مومن سره شریکه کړه. پام ورته راړو. اوس به ټلیفون کوونکی په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده.
مشکل خو همدا مشکل و وروره، چې موږ دغه 1300 د اووه نوي د یولسمې په اتلسم تاریخ په مالي ورته کې جلب جذب سو. نو موږ ټول تعداد د کانډک منطقوي په نامه باندې کانډک و، چې موږ تعداد و 860 نفره. نو د 860 نفرو کې د نورو معاشات حواله سو 500 و، دا د 360 نفرو معاشات وځنډېدل.
اردو پورې مربوط دی که پولیسو پورې؟
نه کنډک په اردو پورې لیوای تو پیاده پورې مربوط ده. کنډک
کوم خول اردو پورې دی؟
هغه گردیس پسې دوه سوه درې تندر کل اردو.
دا خو مشکل دی چې تاسو ډیر وخت کېږي تنخواه هم نه ده اخیستې. دغه ستونزه مقاماتو سره شریکه کړي؟
ولا تر اوسه پورې مو ورسره شریک کړی دی. یوازې راشي بس د کاغذ په مخې ولیکي رانه لاړ شي او بس نور ولاکه بیا چا تپوس مې شه کړی چېرته تاسو ماشین اخیستې او کوم نه دی.
نو څه وایي؟
ولا بس خالی وادي را کوي نن سبا تینیا سبلا میا سپدی و تو يم ته چې تر اوره سول
ا شو وي به تم څنګه د خوراک سکاک د څنګه دی؟
ولا عشم سيدا خطر وسبور د وسایت نه لرو خداش وسایت نه لرو شو وسایت البستان د کمزور البسد نو پدی خاطر
خدا هر سنه مخ کې تاسو تنخواه غواړي؟ ها
ولا تنخواه کدا اوله تنخواه کدا ځکه چې ځکه خیر تا کې ارشه خوې په دې خاطر موږ درته وویل غل چې موږ درته قرضه رسوي د دې دکاندارانو قرضونه را باندې دي. اعتبار وکړه چې موږ د بازار ته نوښت وتل ځکه چې مخکنی قرضونه د دې خلکو را باندې دي. هغه خوې مل مو غواړي کڅنګ
علاوه د دې قطین نور والي صاحب خبر ده په دې موضوع؟
ولا یوازې خالي بس کمانډان د ټولي کمانډان د کانټاک او د لیوا کمانډان او دوه درې د پی څلور د پی او ګردیست تللی مرکز ګردیست هم تللی خو چا تر اوسه غږ نه دی اورېدلی.
ښه، اقتصادي وضعیت هم څنګه دی؟
ولاد بیخی کمزوره ده. نو ته خپله فکر وکړه چې یو چا دولس میاشتې یولس میاشتې تنخواګانې نه یې اخیستې، نو د هغه به اقتصادي وضع په څه شي ښه شي؟ اعتبار وکړه چې دلته مخکې دای خلک شته چې دیوازې کورې یې بیا دای سړی بیخي د سر ویښتان یې لاس کې ګرو.
دغه نیمایي ته د نیمایي نه زیات محلي پولیسو ته یې ورکړه تنخواه، او زیات به پاتې که نه؟
محلي اردو یو محلي پولیس دی، یو محلي اردو یو محلي اردو یو مونږ تروسه پوری مثال پنځو سو ته یې دا تنخواه ټوله ورکړه. دا درې سوه شپېته نفره پاتې دي، نو په دغو کښې موږ هم یو.
درې سوه شپېته پاتې دي؟
څه دي وو.
نو دا څنګه د یو خطې خلک استه په یوه لیوا کښې وظیفه اجرا کوئ، او ځینو ته یې ورکوي او ځینو ته یې نه ورکوي، دا څنګه خبره ده؟
ولاد مخکې ویل چې سیسټم خرابتیا او دغه خبره کړه، سیسټم کښې څوک داخل شوي یاستئ څوک نه یاستئ داخل شوي. او اوس خو سیسټم مشکل هم حل شوی، دغه مشکل هم نشته. نو نه پوهېږم چې هغه مشکلات به دوی ته معلومات یې څنګه یم.
نو دا سیسټم څه شی او څه یې در باندې وکړه؟
یوازې چې بایومیټریک وکړو، هلته بایومیټریک کښې کومه ستونزه وه هغه ستونزه یې هم حل کړه، خو تر اوسه پورې بس یوازې هیات راشي موجودي م وکړي، او بس دغه نومونه چې چا ماشینه نه یې اخیستې هغه موجودي م وکړي، بېرته چې لاړ شي.
ښه، وایي چې دا نوی سیستم جوړوو، تاسې دغه نوي سیستم کښې شامل کړئ؟
هو، شامل کړی یو. هغه دا پنځه میاشتې کېږي، شپږ میاشتې کېږي چې دا د شپږو میاشتو تنخواګانې په دغه خاطر راته حواله کېږي چې موږ دا نوي سیستم کښې شامله کړو.
د نوي سیستم کښې څه وکړه؟
پنځه میاشتې شپږ میاشتې دغه تنخواوې راته شروع کړې، بس میاشت میاشت راته حواله کېږي. او کومه زړې تنخواګانې چې وي هغه تر اوسه معلومات نه کېږي، یوازې واده راکوي نن او سبا.
اوس خو معاش درکوي؟ څو میاشتې کېږي چې معاش هم په منظمه توګه اخلئ؟
دا شپږمه میاشت چې موږ منظمه اخلو.
او د دې نه مخکې هم نه دی اخیستې؟ د څو میاشتو
نه، یولسو دولسو داسې پاتې ده.
ښه، ستا مشکل به ورسوو.
مننه، قربان.
دغه ستونزه مو د 203 قول اردو له ویاند ښاغلي ایمل مومند سره شریکه کړه. جناب مومند، دا د 203 قول اردو د لومړۍ لیوانه ځینو سربازانو ټیلیفون کړی چې څو میاشتې کېږي دوی تنخواه نه ده اخیستې. په دې سکه مو ستاسې نظر غوښتو چې د دې علت څه شی دی دا تنخواه پاتې ده، او څه تدابیر ورته نیول شوي؟
مننه ستاسو د سوال په جواب کښې باید ووایم چې مونږ دا چې اول باید دغه جوستان معلوم شي زیات زمونږ د لومړۍ لیوا کوم جوزتان دی کوم کنډک دی. خو په مجموع کښې که کنډک معلوم هم نه وي، په مجموع کښې زمونږ ځینې هغه سربازان او بریدملان او افسران چونچې اوس مونږ ته مکمل دغه معاش چې کوم دی هغه تنخواه زمونږ چې ده معاش دا زمونږ په سیسټم کښې اجرا کېږي. په ځینو ځایونو کښې چې ځینې سربازان بریدملان سیسټم ته نه داخل شوي، نو د هغې د معاشونو کښې لږ ځنډ راځي. خو هېڅکله دا نه کېږي چې د یو سرباز یا بریدمن یا د افسر معاش دې حواله نه شي. که په دغه میاشت کښې نه اجرا شوی، په راتلونکې میاشت کښې حتما اجرا کېږي، ځکه چې دا به سیسټم ته نه داخل شوی. نو په دې اساس باندې دغه کومو دوستانو چې معاش نه دی اخیستی یا مشکلات لري سپین چې کنډک او هغه مربوطه قطې واضح نه ده، کولی شي چې دغه زما شماره باندې ما سره ارتباط ونه شي چې دی مشکل زه هغه اړوند مسؤلین چې هغه د مالي مسؤلین دي او د پېژند مسؤلین دي چې د هغه د دوی راپور ورکوي سره په تماس کښې شم چې د دوی ستونزه په کوم ځای کښې ده.
جناب مومند صاحب، تاسې ویلې چې کوم کنډک دی کنډک یې منطقوي دی، او دوی وایي چې یو میاشت نه دوه میاشتې نه بلکې ډېرې میاشتې کېږي معاش یې نه دی اخیستې.
کنډک یې ټولۍ منطقوي مونږ لرو، خو چې دا کوم ټولۍ منطقوي دی زمونږ ځینې منطقوي ټولۍ چې وروسته دوی جذب شوي دي یا وروسته دوی د دغه په خاطر باندې کېدی چې دغه سیسټم نه پاتې وي، نو په همدې اساس باندې کېدی شي چې دوی د معاشونو په حواله کښې ما سره مستقیما په تماس کښې شي. ستونزه چې ده اړوند مسؤلینو ته اړوند کنډک او لیوا سره کړم او هغه حل ورته پیدا
کړو. جناب مومند صاحب، دوی وایي چې مونږ تقریبا 860 کسان جذب شوي وو دوه کاله مخکې، د 1500 معاشونه اجرا شول او 380 چې دي معاش یې لا نه دی اجرا شوی، داسې یې ویلي.
زمونږ په مختلفو ولایتونو کښې په مختلفو ولسوالیو کښې مونږ منطقوي ډولیان په مختلفو نومونو باندې نومول شوي دي چې په پکتیا کښې بېل په پکتیکا کښې په لوګر کښې په مختلفو ولسوالیو کښې ټولیان دي. دا زمونږ کوم ټولی ده چې دا ستونزې مخ دی. بل هغه دوستان چې دغه منطقوي ټولۍ کښې جذب شوي دي او د اپ سیسټم چونچې اوس ماس د اپ سیسټم کړی والی ټول سرتیر ټول بریدمنان ته نو دا چې امکان لري چې دوی دغه سیستم
څه اطمینان ورکوئ چې دا کار به وشي دا ستونزه به حل شي؟
بالکل موقع سره سیستم د لارې ولګېږي او دغه سیستم د همدې شفافیت په خاطر چې تر څو پورې د سربازانو خاطر باندې
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د پکتیکا ولایت د 203 قول اردو یو سرتیری د خپلو ګڼو ملګرو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي وو چې څو میاشتې کېږي چې تنخواګانې پاتې دي او د همدغه قول اردو ویاند ښاغلي ایمل مومند ژمنه وکړه چې دوی د ورسره په اړیکه کې شي تر څو دغه ستونزه حل کړي. درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 اتسوانه ویش.